سلامونه او ستوري مسی وخت د ماجګر 15 بجې سوی نن د سیشن بي ورځ د 2018 سم کال د مارچ 28 نیټه ده. د مشالډو درن ورځې نه ساته خبرونه په ورستي خبري غړي کې مزا عبد الله کاکړ هرکلی کوم هله د روغ جوړ او خوشاله بیاست. د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو امریکا افغانستان او په برسلز کې د 14 پاړه ریپورټونه څېړنې او مرکې لرو او په د پاکستان سیمه او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. په پیل کې باندې ساجمل خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. نن د بیلجیم په برسلز ښار کې چاودنی شوې چې پکې لږ تر لږه 38 کسان وژل شوي دي. د نیټو پوځیانو کمانډان له پاکستانی پوځ مشر سره د سیمې په امنیت خبرې کړې دي او په ننګرهار کې د هوایي بریدونو په نتیجه کې 8 وسله وال وژل شوي دي. دا خبرونه تفصیل. نن د برسلز په زیونتیم هوایی میدان او بیا په میټرو سټیشن کې چاودنی شوې چې پکې لږ تر لږه 38 کسان وژل شوي دي. د بلجیم وزیر اعظم چارلز مایکل دا بریدونه د تشدد او ظلم ډک بللې دي. نن سهار دوه چاودنې د هوایی میدان د مسافرو رتلو په ځای یا ډیپارچر حال کې وشوي او بیا بله لاغرستو د اروپایي ټولنې د ادارو سره نږدې په مالبیک سټیشن کې وشوه. د پیښې یو عیني شاهد په دې اړه مشال ریډیو ته وویل. په برسلز کې هوایي ډګر او د عام ولس لپاره ترانسپورت بند کړل شوی دی. بل چا خبرې جان سویلی دي چې د چاودنو تر مخه د ډزو اوازونه او په عربی کې نارې اورېدل شوي دي. الته د اروپایي هیوادونو مشرانو په برسلز کې په هوایي ډګر او میټرو سټیشن د خونړۍ او بریدونو غندنه کړې ده. د سویډن وزیر اعظم نن په یو بیان کې ویلي دي دا برید د جمهوري اروپا پر ضد شوی دی. نوموړي زیاته کړې ده چې پر خپلو خپلواکو ټولنو به چرته هم داسې ترهګر بریدونه ونه مني. د روس د کرملین دفتر لخوا په یو بیان کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا ویل شوي دي چې داسې ظالمانه اقدامو په سختو ټکو کې غندنه کوي. الته بیا د ډنمارک، نیدرلینډ، فرانس او جرمنی مشرانو هم د برسلز د بریدونو غندنه کړې ده. په خیبر پختونخوا کې د ښځو د بشري حقونو لپاره کارکوونکي غیر سرکاري ادارې یا تکړه قبایلي خویندو تنظیم ویلي د اف سی آر تر قانون لاندې تر ټولو زیاتې د قبایلي سیمو ښځې متاثره کیږي او د هغوی حقونه له پامه غورځول کیږي. تکړه قبایلي خویندو تنظیم نن پیښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال له قبایلي سیمو د اف سی آر د قانون ختمولو یا د سیمو کې د ښځو د حقونو لپاره یو قرارداد وړاندې کړ. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویلی دی چې وسلوال به بیا منظم کېدو ته نه پرېښودل کیږي. د ولسمشر له دفتره په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلی دی چې ممنون حسین پرون د جنوبي وزیرستان وانا ته تللي ولته موجودو پوځیانو سره ولیدل. نوموړي په دغه موقع ویلي د بد امنۍ له وجې نه یوازې د پاکستان معیشت ته زیان رسېدلې بلکې په لکونه قبایل هم بې کوره شوي دي. هلته د قبایلي سیمونه بې کوره شوو ځنه کسانو بیا نن مشال لیډیو ته ویلي چې باید دوی دې زر تر زره خپلو سیمو ته ستانه کړل شي. افغانستان کې د نیټو په مشرۍ د غوس ماموریت نوی کمانډان جنرال جان نیکلسن پرون د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف سره ملاقات کې د سیمې په امنیت خبرې کړې دي. د پاکستانی پوځ د عامه اړیکو د ادارې ISPR لخوا په خبرې شوې پرونی خبر پاڼه کې راغلي چې پینډۍ کې شوې د ملاقات کې دواړو پوځي مشرانو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو اترو په ډیورنډ کرښه د امنیتي هم آهنګۍ په اړه بحث کړی. چارواکي وایي د وروستیو کې په قبایلي سیمو کې بارانونو 38 کسان وژلي دي. د قبایلي سیمو د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې مشر فیاض علي شان مشال لیډیو ته وویل چې د وژل شوو کورنیو او هغو قبایلو ته به چې کورونه ویجاړ شوي دي پیسې ورکوي.
یو کمپنسیشن پالیسي ده په هغه کې چې د چا کور پوره را پرېوځي یا نیمګړی را پرېوځي په دې کې که څوک وفات شي نو د هغه لپاره ځان نه بیا یو پیکیج دی. فولي ډیمیج کورونو لپاره چې 4 لاکھ روپۍ دي او د پارشل ډیمیج لپاره 1,60,000 روپۍ دي. څوک وفات شي نو هغه د مخ 3 لاکھ روپۍ ورکوي. داسې انګلیس شټو شي نو 1 لاکھ روپۍ ورکوي. چې کوم دې کې تقریبا 38 کسان وفات شوي دي په دې سپیل کې که نه نو همدغه چې کوم د ګورمنټ پالیسي ده د هغې پالیسي لاندې به دې خلکو ته دا ټول پیکیج ملایږي.
په همدې حال کې لکبلی سیمو څخه د جګړو پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شو چې د خیبر پښتونخوا بیلابیلو سیمو کې په کیمپونو کې ژوند کوي. نن یې مشال ریډیو ته وویل چې مرستې ته سخته اړتیا لري. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوره. په ننګرهار کې د هوایي بریدونو په نتیجه کې اته وسلوال وجل شوي دي. د ننګرهار امنیه قمندانې مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشرقي وال نن مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې پرون د کوټ ولسوالۍ اړوند خوړګې سیمه کې د هوایي بریدونو په ترسره کولو سره په یو موټر کې ناست اته وسلوال وشلی دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د ریپبلیکن ګوند صدارتي کاندي ډونلډ ټرمپ وایي امریکا باید د نیټو پوځي سازمان ته په خپلو لګښتونو کې د پام وړ کموالی راولي. ډونلډ ټرمپ چې د دې ګوند مخکښ کاندي د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته پرون وویل دا یقیني خبره ده چې امریکا نور د دغو خرچو وس نه لري. نیټو ورته ډیره ګرانه پرېوتلې او دا صحیح خبره ده چې امریکا پر نیټو اروپا خوندي کوي خو ډېرې پیسې هم لګوي. تیر کال په نیټو کې د امریکا د پوځي لګښتونو اندازه 20% وه. د شام تاریخي ښار پالمیرا په شاوخوا کې هغه مهال نښتې شروع شوې چې د روس د هوایي بریدونو ملاتړ لرونکو شامي ځواکونو له داعش وسلوالې ډلې څخه د دې ښار د نیولو لپاره جګړه پیل کړه. نښتې پرون د پالمیرا ښار چې د مې میاشتې راهیسې د داعش په ولکه کې دي په 4 کیلومتره کې پیل شوې. د شام ځواکونه ملیشي د روس او شام د الوتکو په ملاتړ د دې میاشتې له پیل راهیسې د یونیسکو لخوا په نړیوال میراث کې شمارل شوې دغه ښار خواته د ورتګ هڅې کوي. وروستۍ خبر ده چې نن د هند په موهالي کې د کرکټ په 20 اووریز نړیوال کپ کې د پاکستان او نیوزیلینډ ترمنځ لوبه کیږي. دا میچ به د پیښور په وخت ماښام 9 بجې پیلېږي. پاکستان تر دې مخکې خپل یو میچ له بنګلادیشه ګټلی او بل یې د هند نه بیللی دی. د خبرونو پای او ستاسو زموږ همکار احمد الله د کرن صوبې او د سبانی موسم حال وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 115.50 روپۍ اخیستل کیږي او 115.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 112 روپۍ او 112.60 روپۍ، یو پاؤنډ 150.40 روپۍ او 151 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 28.50 روپۍ او 23.50 روپۍ، یو سعودي ریال 8.85 روپۍ او 8.90 روپۍ، یو افغانۍ 1.45 روپۍ او 1.56 روپۍ، او 270 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 240 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ به په پیښور او بنو کې اسمان شین وي او د کوټې په یو نیم ځای کې به وریځې خوري وي. په پیښور او بنو کې به کم نه کم 14 او زیات نه زیات 28 او په کوټه کې به کم نه کم 12 او زیات نه زیات 40 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مولا نساج مل اوریدل د موسم او کرنسی حال درته احمد الله درکړی. د مشال ریډیو د نن ورځې 9 ساعته خبرونو په نننۍ وروستۍ خبري کړي کې د ځینو نور رپورټونو ترڅنګ دا رپورټونه لرو. د بلجیم په برسلز کې نن 14 شل کسان وشل دي. د قبایلی خوندو د غیر حکومتي تنظیم نن په پېښور کې د اف سی آر د ختمون پاړه یو قرارداد وړاندې کړی دی.
23 مارچ 1940 کے لاہور کے چک قرارداد پاس شو اگے پر نتیجے کے پاکستان کو آزاد شو مونگ بکل آزادی گو دے ایف سی آر نا.
پاکستانی ولسمشر د جنوبی وزیرستان مرکز وانه سفر کړی او هلته ویلي چې د بیوروکراسو کسانو ستنېدل روان دي. خو استازي څو خو د متاثرینو استازي څو وایي
مونږه د صدر صاحب نه دا اپیل کوي وا عزت و واپسی مونږ نه دا شوی مونږه په تمات کې تر اوسه پر دې نه یاخسي چې مونږه به عزت ته طریقه سره څنګه واپسی دا.
او په کابل کې به په لومړي ځل د اوه اقتصادي هیوادونو استازي سر له سبا دوه ورځنۍ غونډه کوي. افغانستان له دې څخه څه تمه کوي؟
پر یو داسې ستراتیژي باندې کار وکړو چې په راتلونکو دوه کلونو کې موږ سره د اقتصادي پرمختګ په برخه کې نه یوازې افغانستان بلکې د غړو هیوادونو سره همکار پاتې
یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. له مشال ریډیو سره اوسئ. خو پایل کو د برسلز له 14 لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل د برسلز هوای ډګر او میټرو کې 14 شل کسان وژلي او 15 ټپیان کړي دي. د هوای ډګر ترڅنګ په برسلز کې ورګاډي هم تړل شوی دی. د برسلز سافتینم یا زاوتینم هوای ډګر تر دوه 14 وروسته تړل سوی دی. د بلجیم پولیس وایي په چاودنې کې شل کسان وژل سوي او 15 ټپیان دي. چاودنې کې بلجا خبري اژانس ویلي چې ډیپارچر هال یعنی د ایرپورټ دونکې سورلی لار تر چاودنو مخکې د ډزو اوازونه او پاربي کې ناری اوریدل سوي دي. خبری ویب سایټ خبر کړي تصویرونو تر مخه د ټرمینل له تعمیره لوګیره خېږي او شیشه ماتې سوي دي. یاد دی چې تر دې څلور ورځې مخکې په پاریس کې د نومبر میاشتې د هغې حملې یو مشکوکتن صلاح عبدالسلام په برسلز کې نیوسوي چې 130 کسان پکې وژل سوي وو. دا چې په برسلز کې حالات څه دي په دې اړه مو هلته میشت یو افغان بریالی ویاړ سره خبرې کړي او هغه د هغې حالات په اړه راټول
د ودری ورځې وړاندې دی. یو معلوم کس چې عبد صالح عبد الله په نامه یو کس دی د هغه دی نیولو په خاطر باندې په دغه برکسل په مولمبیک کې عملیات وشول او د هغه دی نیول نو وروسته د دوه ورځې وړاندې نن په وای ډګر کې هم ځینی چاودنی رامنځته شوی چې په هغه کې ځینی کسان طلب شوی دي. لاغي وروسته بل چاودنه په ملا دغه کې د میټرو په دغه کې د میټرو په میټرو کې داخل د میټرو کې رامنځته شوی ده چې دا اوس د برکسل د خار ټول میټروګان او زیات سرکونه د خلکو په مختلف شوی دي. خار له خلکو خالی ښکاری او پولیس د نورو امنیتي ګواښونو یا د نورو دغه سپیخو خبرداري ورکړې د خلکو ته اکثر ته ویل شوی دي چې کورونو ونه وځي یعنی په کورو کې پاتې شي چې امنیتي وضعیت ترنګل لري.
یعنی تاسو چې اوس وتل غواړئ یا تاسو ووځئ یا تاسو چې ښار کې ګورئ هغه سي ګڼه ګڼه ده لکه پخوا چې وا کنه اوس ځین خاص سیمو کې لارې کوڅې باندې د نور ژوندادي روان دي؟
نه په د برکسل په شاوخوا سیمو کې خو ژوندادي روان دي. البته د برکسل په داخل کې خصوصا د میدانیوي په شاوخوا کې د غسیمه د زونتین په نامه یادېږي په دغه سیمه کې تر ملمبیکا پورې په ځینو د ګڼګونی په سیمو کې په دغه سیمه کې خلک نخ کاری دوکانونه تړل شوی دي او سرکونه بیخي تش دي. یوازې پوځي موټر او پولیسو بلانسونه او ځینې دغه کسان لیدل کیږي هغه کسان چې د کارونه کوي.
اخیری پوښتنه ده چې دلته یعنی کدا سی او پیښه کیږي نو هغه خلک چې هغه دلته میشتي او بهرنیان دي لاغو سره هم هغه سي اندیشنه ای چې د بلجیم له خپل اصلي وګړي سره وی کنه دغه سي پېشي هغه کوم وایرس سره مخامخ هیڅ کوم بهرنیان وی
فکر کوم لاغه کسان سره چې بهرنیان دي او خصوصا د سیاسي هیوادونو راغلي دي دغه سره دوان دي خني یا د بلجیم د خلکو نه اندیښنه زیاتیږي. یو خپل د امنیتي ستونزې دي چې لکه څنګه چې د بلجیم خلک پکې طلب کیږي د سدام طلب کیږي. او دویمه خبره ده چې دلته د عمومي د نېشنالستان چې ورته وي یا پیسې پاکستان چې د دوی وضعیت له خصوصا تور وېختان سره دلته نور نه وړه کیږي. ورس پر ورځ دوی تر سره تعصب زیاتیږي ورس پر ورځ دوی ته په ځینو سیمو کې پټی ټستر کېدل کیږي په هر لحاظ اقتصادي لحاظ په ټول لحاظونو دلته ستونزه زیاته ده. یعنی نسبتا د بلجیم د خلکو نه هغه خلکو ته چې بهرنیان دي هغوی ته اندېښنې نور هم زیاتېږي. دغسې پېښو تاثیرات هم په هغوی ډېر بد.
دا په برسلز کې یو افغان اوسیدونکی بریالی ویاړ چې له مشاله ډو سره خبرې کولې. اوس هم بیرته ځو قبایلي سیمو ته. د قبایلي سیمو یو غیر سرکاري تنظیم تکړه قبایلي خوندې نومېږي. دوی نن په پېښور کې یو خبري غونډه کړې او په دې کې د اف سی آر د قانون د ختمون په اړه باندې یو قرارداد منظور کړی دی. غونډه کې د قبایلي سیمو له لسو زیاتو ښځو هم ګډون وکړ او په یادو سیمو کې د عدالتي نظام تعلیم او د صحت د اسانتیا غوښتنه وکړه. ځلاند یوسفزای په دې اړه رپورت لري.
د تکړه قبایلی خويندو مشر شاهد شاه د خبري غونډې وروسته مشال رډيو ته وویل چې څنګه په دې رښتم مارچ د پاکستان د جوړولو لپاره قرارداد وړاندې شو هم دغه ډول دوی قبایلی سیمې او په خاصه توګه قبایلی خزې له اف سی آر د آزادولو لپاره یو قرارداد وړاندې کړو.
23 مارچ باندې 1940 کې په لاهور کې چې قرارداد پاس شو هغه په نتیجه کې پاکستان خو آزاد شو. مونږ به کله ازادي ګو د اف سی آر نه د انګريزانو دی تور قانون نه نو نن دای راغوندی د قرارداد د پدو د پاره چې مونږه اوما آزاد کړي.
لباجوړه راغلي نصيحت وایي چې اف سي ار د بشري حقوقو ضد قانون دی خو تر ټولو زیات پکې د خزو حقوقونه تر پخو لاندې کیږي.
خو ښځه خپل حق نشي غوښتلی چې عدالت ته لاړه شي. عدالت پکې نشته دی، وکیل پکې نشته دی. نو موږ لکه دا غواړو چې په پېښور ښځه دې عدالت ته شتلې، د نوخار دا دې شتلې، هغه دې خپل حق غوښتی شي. نو موږ هم دا غواړو چې موږ ته هم دې دغسې دا اف سی آر ختم شي، چې موږ خپل حق غواړو، عدالت ته شتلې، وکیل راته یي.
د مومندو ایجنسۍ سکینه رحمان وایي چې دوی په قبایلي سیمو کې تعلیم او پرمختګ غواړي، خو د اف سی آر قانون تر شتونه پورې تعلیم او پرمختګ ګران دی.
موږ اسکولونه غواړو، موږ کالجونه غواړو، موږ هسپتالونه غواړو، موږ سړک پاخه سړکونه غواړو، او موږ ایجوکیشن غواړو چې موږ ته د ایجوکیشن ملاو شي. سړی خو به پېښور ته هم راشي او تعلیمونه به وکړي، ښځه خو پېښور ته ورپسې نه شي راتللی که نه. چې هغه کوم تشتی سکولونه دي هغه هم لاړه وران شو. کومه یو استاد چې پکې کینئ نو هغه په میاشتو میاشتو کې چېرته مخ نه راړئ. ولې دا دا چېرته علاقه غیر نه وه، نو دې ځای ته به هم ته په هر د پاکستان د هر سیمې په شان دې ځای ته استادان بند کړی، ډاکټران بند کړی، او نور دغه بند کړی.
وزیر اعظم میاں نواز شریف تیر کال د نومبر په اتمه نیټه د خارج چارو د سلاحکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې فاټا ریفارمز کمیټي یا قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو کمیټي جوړه کړه. د کمیټې کار د قبایلي اولس سره د مشورو وروستو د قبایلي سیمو د اصلاحاتو د څرنګوالي په اړه تجویز وړاندې کول دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو اړ به شک چوه
ډیره سخت را باندې تیر یا هر څه ته
زو شپه کله مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین پرون جنوبی وزیرستان ته تللی و. هلته یې له فوجیانو سره لیدلی وو او پر دې موقع باندې یې له مشرانو سره هم ولیدل. دا د سیمې پر وضعیت او د قبایلي ستونزو د هواري پر لارو چارو یې له هغو سره خبرې وکړې. پر دې موقع ممنون حسین وویل چې د بې کورسو خلکو د ستنېدلو عمل په آرامۍ سره روان دی، خو دا اوس د ځایي انتظامي کار دی چې دغه کار په سمه توګه پر مخ یوسي. په دې اړه د احمد الله رپورټ اورو.
د ګل پورس د سویلی وزیرستان هیډ کوارټر وانا دورې پر مهال د صدر ممنون حسین وینا وا چې قبایلی سیمې د ترهګرۍ له امله ډېرې ځپلې شوې دي او د وسلوالو پر ضد د عملیاتو له وجې په لکونو خلک بې کوره شول. د صدر ممنون حسین وینا وا چې بې کوره شوي خلکو ته امدادي رقم ورکولو وروستو دوی په عزت سره خپلو سیمو ته لیږلې کیږي، خو دا اوس د سیول انتظامیه ذمواري ده چې په ښه ډول انتظامي چارې ترسره کړي. بلخوا د قبایلي سیمو بې کوره شوي خلک وایي چې دوی د واپسۍ پروسه ډیره په قلار روانه ده او تر اوسه لږ شمیر کډوال خپل سیمو ته لیږل شوی دي. د شمالي وزیرستان د متاثرینو کمیټې جنرال سیکرټر ملک غلام خان وایي چې حکومت دا خبره کوي چې د یاد ایجنسی 95% نه زیاته سیمه د وسلوالو څخه پاک کړی شوې ده، نو په کار ده چې د دوی واپسی هم زر تر زر وکړي.
زمونږ ټوټل خاندانان دي 1,03,000 چې حکومت رجستر کړی دي، تقریبا 25,000 خاندان اوس واپس شوي دي. کومه واپسی چې حالت شوی را زمونږ هغه متاثرین په دې کې ډېر په مشکلات دی. آتا دیتا دی میڈیکل سہولات نشتا، دیتا تعلیم ایجوکیشن بالکل سہولات نشتا، اگر خال کے حالتا روزگار بالکل نشتا، اوش کم آجی پیز حالتا آنا جانا کبھی آپ پہ انٹری بنے کبھی اور دیر پہ مشکل آتا رہا دی تخفل سچ بکا چھے یو سارا پہ کور کے سابانہ ناسی بگا پہ رہی ادھر روزگار نوی ادھر دے بیمار دے پورا سہولات نوی مونگا دے صدر دے نا داگا پیل کبھی وحیزت وہ واپسی مونگ نا دا شوی مونگا پہ تمات کے ترلوسا پہ رہ دی نہیں آخسی مونگا پہ حیزت تا طریقہ سر سنگ واپسی دا.
دا ذکر دا چھ پہ دی رستویو کی وفاقی حکومت ویلی و چې د قبایلی سیمو 2,15,400 کورنۍ خپل سیمو ته لیږلې شوې دي او د نورو تک به نومبر میاشت پورې وشي. خو پر قبایلی چارو نظر لرونکي شابودین وایي چې حکومتي چارواکي په هر ډګر دا خبره کوي چې متاثرین په عزت سره خپل سیمو ته لیږل کیږي، خو په حقیقت کې داسې نه ده.
زمونږه بعضي نان ګورنمنټل ارګنایزیشنز او بعضي تاسو شخصیات چې هغه په دې موضوع کې دلچسپي لري هغه دا ویلي دي ډېر په بې رحمانه طریقې سره د خپل علاقو نه پدر کړه شول آی ڈی پی کم مشران دی هغه سره ډیر خطر جاویز دی دا هغه خبره څوک نه اوري چې څو پوری د دغه متاثرینو مشرانو چې کوم فارموله دی لور کوي چې کوم علاقو نه تاسو وایي چې هغه کلیر دی نو انت تاسو خلق پری دی چې کنه نو دوی خو هر څه د خپل ترتیب او دغه مطابق کول غواړي نو نه به دا په عزت طریقې واپس شي او نه به د دوی د مسایلو نور ادراک کړل شي
یاد دی چې د 2014 کال په جون میاشت کې حکومت په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عزب په نوم سره عملیات پیل کړل چې له وجې په لکونو خلکو خپلې سیمې پرېښودې او محفوظو علاقو طرف ته یې کډې وکړې دا دې هم یاد وي چې د دې بې کوره شوو خلکو واپسي د تیر کال د مارچ میاشتې د 1:30 نیټې نه شروع شوې ده احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپغو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کلو هرڅه او لنډو صفو 2113 15 1380 او 15 کلو هرڅه اوریدلی شي
او سیبل رپورٹ راځو د پاکستان وزیر اعظم ویلي دی چې د ایران ولسمشر د اسلام آباد د سفر څخه د دواړو هیوادونو ترمنځ دوه اړخیزه اړیکې او نور د تعلقاتو څخه مرخونه دي د غو د جاچ اخستلو موقع تر لاسه سي نو شریف ویلي چې د ایران د ولسمشر د دورې په انتظار دی هغه به د دې میاشتې په پای کې د پاکستان په سفر راځي په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد رابعه اکرم خان راکوي
د وزیر اعظم هاوس له خوا جاری شوی خبر پانی په وینا چې د ګل پاورس په پاکستان کې د ایران سفیر مهدی هنردوست سره وزیر اعظم نواز شریف د ملاقات په وخت ویلي دي چې د ایرانی ولسمشر د رواني اونۍ په اخیره کې اسلام آباد ته د دورې منتظر دي په دې مهال د ایرانی سفیر مهدی هنردوست وینا و چې د دوه ملکونو ترمنځ د 500 ارب ډالرو تجارتي هدف د حاصل لپاره کوښښونه د دوه چند کول ضرورت دي پاکستان کې د ایرانی خبری ایجنسی ایرنا خبریال محمد رضا مشال ریډیو ته وویل چې دا دوره زیاته تجارتي ښکاری ځکه چې د ایران ولسمشر حسن روحانی د تجارت او
دو پاکستان او ایران ترمنځ د ګیس پایپ لاین پروژه د ټولو مهمه معاملې وی او ایران دا هم ویلی دی چې پاکستان ته بجلی هم سیوا کول غواړي او د دین علاوه نور هم مهم اقتصادي او تجارتی برخشته پاکستان سره یو شمیر داسې شیان دي چې هغه ایران ته لیږلی شي لکه وریجی د لوبو شیان او سرجری سامان هم لیږلی شي
د سیمه چارو کارپو خبریال رحیم مولا یوسف زیوای چې ایران حکومت او د اعلی چارواکو سره د ناقانونه ګرځول شوی ډلې جندولا په اړه تشویش دی او هغه وایي چې دې ځینې کسان پاکستان کې موجود دي نو هغه به دا غوښتنه کوي چې دې لړکی پاکستان کومک وکړي
پاکستان خو به دې کار کې ډېر کومک کړی دی د ایران سره د هغه چې کوم کسان او مشران تل مالک دي او د هغه هغه پر نیولو کې پاکستان د ایران سره ډېر مرسته کړې او هغه دواړه د ایران موجود دي او دا چې په ایران یو دیوال چې ته جوړ کړی دی د پاکستان پولیسو لخوا کې تقریبا 40 کیلومتره افغانستان سره نو دا یو مسله ده په دې باندې به هم خبرې کیږي د پاکستان سره او ایران به غواړي چې پاکستان نور تعاونو کې د ایران سره د خلکو مخنیوي وکړي
د ذکر ده د تیرې هفتې په ورځ د ایران سفیر اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي وو چې ایران پاکستان ته 3000 میگاواټ بجلی د ورکولو اراده لري او د ایرانی ولسمشر دورې په موقع د لړکی د یو معاهده د لاسلیک کېدو امکان دی پاکستان کې د توانایي ضرورت پوره کولو په اړه ایرانی سفیر دا هم ویلي وو چې پاکستان او ایران ترمنځ د ګیس پروژه د توانایي ضرورت پوره کول
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ماموریت نوی قومندان جنرال جان نیکولسن د پاکستان په پنډي شار کې د هغه هیواد د فوج له مشر جنرال راحیل شریف سره لیدلی او په دوار خزاړیکو سربیره ورسره د سیمې پر امنیتی وضعیت او د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کړې دي د افغانستان کې د غوڅ ماموریت د مشر ټوټه کېدو وروسته پاکستان ته د جان نیکولسن لومړی سفر دی په دې اړه له پېښوره د مشال خبريال ریپورت راکوي
د پاکستانی پوز مطبوعاتي دفتر یا آی اس پی آر په خبرې کړي خبر پانه کې ویلي چې دواړو پوزي مشرانو د شنبه پر ورځ پر اول پنډه کې د پاکستانی پوز په مرکزی قومندانۍ کې سره لیدلي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوث ماموریت د مشر قومندان تر ټاکل کېدو وروسته دا پاکستان ته د جنرال نیکلسن لومړی سفر دی. د پوز مطبوعاتي دفتر په خبرې کړي خبر پانه کې ویلي دواړو مشرانو په دغه لیدنه کې په دواړو خیسو اړیکو علاوه د سیمې په امنیتي وضعیت، په ځانګړې توګه د افغانستان او پاکستان د ګډې پولې په اوږدو کې د همکارۍ او د افغانستان د مفاهمتي عمل په اړه خبرې کړې دي. خبر پاڼه همداراز کاږي چې جنرال نیکلسن د ترهګرۍ پر ضد پاکستاني پوځ زربیاز پوځي عملیات او همداراز د سیمې د امنیت لپاره د دوی هڅې ستایلې دي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوث ماموریت نوی مشر په داسې وخت کې د پاکستانی پوځ له مشر سره د افغانستان د مفاهمتي عمل په اړه خبرې کړي چې په دې وروستیو کې دغه پروسې په لړ کې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د استازو څلور اړخیزې کمیټې سو غونډې شوې دي. د دغه کمیټې وروستۍ غونډه سمو د مخکې په کابل کې شوې وه چې په پای کې د کمیټې غړو هیوادونو په یوې ګډې اعلامیه کې د افغان حکومت له وسله والو مخالفینو غوښتي وو چې له حکومت سره د مذاکراتو ته کښېني. که څه هم ویل کېدل چې د روانې میاشت په پیل کې به په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو مخامخ خبرې وشي، خو دا خبرې تر هغې وروسته تر نامعلوم وخت پورې وځنډېدې چې د افغان طالبانو مشرتابه له حکومت سره مذاکرات د خپلو شرطونو په پوره کېدو پورې مشروط کړل.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پز د پې ډیسټریکټ کې
مونږه ته دې کې کوم دې هم بس
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
په قبلی سیمه کې ورسوي بارانونو پاران ځپلو خلک وای چې د کورونو دیوالونه او چتونه غورځېدلی او دا چې ژوند کول ورته له هم ستونزمن سوی دی. دوی لومړی په سیمه کې د پوځي عملیاتو او جګړو له وجې کډوالۍ ته اړ کړل سول او اوس بارانونو ژوند ور په تکلیف کړی دی. دوی له حکومت د مرستو غوښتنه کوي. بلخوا چارواکي وایي کوشش کوي چې دا وشتې زیان اندازه ولګوي او له باران ځپلو سره مرسته وکړي. یعنی ساجمل په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
په داسې حال کې چې په قبلي سیمو کې اوسنیو بارانونو ګڼ شمېر خلک متاثر کړل، زیاتره خلک د مالی تاوانونو وروسته له حکومت د مرستو غوښتنې کوي. د قبلي سیمې خبر سره تعلق لرونکي قدرت الله وایي چې په سیمه کې د وروستیو بارانونو له وجې د دوی په ګډون ګڼ کورونه راغورځېدلي او مرستو ته سخته اړتیا لري.
دا دویم ځلې باران وشو دینه مخکې چې کوم لګوند کې اوږد باران و، دا یو کوټه او صد دیوال دی ورسره غره غورځېدلې مکمل. نه سروې شوې ده، نه چې کوم د علاقې انتظامیه ده، نه هغې راغلي دي لکه د محکمو یا د این جی اوز ولا نه غام نه دی راغلي. څوک هم داسې نه دی راغلي. سور کس علاقه ده کوم برخلو کې، هغې کې یو چتره غورځېدلې وه، په هغې کې یو ماشومه مړه شوې وه.
د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي سعادت الله چې دا مهال په بنو کې د کډوالۍ ژوند کوي وایي د کور تر غورځېدو له وجې دوه وریرو نامړه شوي دي. نوموړی وایي لومړی د پوځي عملیاتو له وجې د کډوالۍ ژوند ته مجبوره شول، اوس یې د بارانونو له وجې د کورنۍ غړي هم اوبایلل، خو بیا یې هم هیڅ یو حکومتي چارواکي پوښتنه نه ده کړې.
زیات برخمونه چې وشول په دې کې زمونږ دوه چاته، هغه یو چاته په دې بل باندې را پریوته، بل کوس په مشومان باندې. لکه مونږ په دې کې تقریبا 15 کسان وي، دا یو شزینه او دا ځنکلای او دا کوم چې زمونږ ورور و دا لږ پکې زخمي و، دا دوه قومي دا پکې وفات شول. دا تقریبا د 13 تاریخ شپې په 9:30 بجې ټایم دا خو پریږده، لکه مونږ سره خو لوړه دی کار د تا نه دوکړي کنه.
په بنو کې میشته د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي یو بل خزابای د کورچت یې راپریوتې دي او د باران له وجې د لکونو روپو سامانونه خراب شوي دي. نوموړی وایي دا مهال ډېره په سخت کې ژوند تیروي.
یعنی زه واغیر تیر دا په کلی سیاغه لګولا ده، ډېر خراب ده. بل کې را دا ور څنګه نی زه دا سه مې خپل لوار دا هغه کې را ور سره پریوتا دا کې تای ور سره ډانګا دو مول وړ دی دیوانی نه ډانګ دی ډېر ته مون مې سوا دا درې سال ور لا کاری کې به ډېر وا کار لا دی.
التا د قبلی سیمو د قدرتیا فتونو په وړاندې د مبارزې ادارې یا اف ډی ایم ای ډایریکټر جنرال فیاض علی شاه وایي د موجوده بارانونو د متاثر شوې قبلی سیمو او د کډوالو لپاره د زیانونو په حساب سره پیسې بیلې کړي او ډېر زر به د سروې کول وروسته متاثر کورنو ته ورکړي.
یو کمپنسیشن پالیسی دا پاره کې چې د چا کور پورا پریوزي یا نیمګړی را
پریوزی پدې کې کو شو کو فات شي نو هغه لپاره ځان نه دیو پیکیج دی فلی ډیمیج کورو نه پاره چې 4 لک روپې دی او دا پارشل ډیمیج لپاره 1,60,000 روپې دی کو شو کو فات شي نو هغه د ما مخه 3 لک روپې ورکړي دا چې انګلیش شټو شي نو 1 لک روپې ورکړي دې کې تقریبا 38 کسان وفات شوی دي نو موږ چې کوم د ګورنمنت پالیسی دی دا لري پالیسی لاندې به خلکو ته ټول پیکیج ملایي
په پاکستان کې د روانې میاشتې د 9 نیټې راهیسې د بارني لوجې شاوخوا اتیا کسان مړ شوي دي. د قبایلي سیمو د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکي فیاض علي شاه وایي په قبایلي سیمو کې د بارانونو لوجې 38 کسان وژل شوي دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو اوري په دوه نیمای کې ترته د افغانستان، امریکا او کیوبا د اړیکو په اړه او په دې ترڅنګ یو مشاعري په اړه باندې هم رپورټونه درکو. خو سپینځمې بجې سوي دي. انیسا اجمل به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
نن د بروسلز په زابنتم هوایی ډګر او بیا په میټرو سټیشن کې چاودنې شوې چې پکې لږ تر لږه 26 کسان وژل شوي دي. نن سهار د چاودنې د هوایی ډګر د مسافرو د تلو په ځای کې وشو. بیا بله له هغې وروسته د اروپایي ټولنې د ادارو سره نږدې په مال بیک سټیشن کې وشوه. د ډنمارک، نیدرلینډ، فرانس او جرمنی مشرانو د بروسلز د برید غندنه کړې ده. په خیبر پختونخوا کې د ښځو د بشري حقونو لپاره کارکوونکي غیر سرکاري ادارې تکړه قبایلي خوندو ویلي دي د اف سی آر تر قانون لاندې تر ټولو زیاتې د قبایلي سیمو ښځې متاثره کیږي او د یې حقونه له پامه غورځول کیږي. تکړه قبایلي خوندو تنظیم نن پېښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال د قبایلي سیمو د اف سی آر د قانون ختمولو او یادو سیمو کې د ښځو د حقونو لپاره یو قرارداد وړاندې کړ. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویلي دي چې وسلوال به بیا منظم کېدو ته نه پرېښودل کېږي. د ولسمشر له دفتره خبرې شوې پرونی خبر پاڼه کې راغلي چې ممنون حسین پرون د جنوبي وزیرستان وانا ته تللي او هلته موجودو پوځیانو سره ولیدل. افغانستان کې د نیټو په مشرۍ د غوث ماموریت نوی کمانډان جنرل جان نیکولسن پرون د پاکستاني پوځ مشر جنرل راحیل شریف سره ملاقات کې د سیمې په امنیت خبرې کړې دي. په ننګرهار کې د هوایي بریدونو په نتیجه کې اته وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار امنیا قمندانې مطبوعاتي مسؤول ویلي چې پرون د کوټ ولسوالۍ اړوند خوړګې سیمه کې د هوایي بریدونو په نتیجه کې دغه وسلوال وژل شو. وسلوالو له پلېړه څه نه دي ویلي. چارواکي وایي د رستیو کې په قبایلي سیمو کې د بارانونو له وجې 38 کسان وژل شوي دي. د قبایلي سیمو د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې مشر فیاض علي شان مشال ډیو ته ویلي چې د وژل شوو کورنو او هغو قبایلو ته به چې کورونه ویجاړ شوي پیسې ورکوي. او د امریکا د ریپبلیکن ګوند صدارتي کاندید ډونلډ ټرمپ وایي امریکا باید د نیټو پوځي سانسمان ته په خپلو لګښتونو کې د پام وړ کموالی راولي. نوموړي دا خبرې پرون واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته کړې دي.
د وانی ساجمل ست خبرونو لنډیز وړاندې کله اوس رابی اکرم خان د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوي.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې د ملک مختلفو برخو کې د طوفاني بارانونو او د واورې ورېدو لړۍ روانه ده. د سلوجې خیبر پښتونخوا، پنجاب او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر په مختلفو علاقو کې نه ماشومان په شمول 19 کسان مړه شوي او د 500 نه زیات جوړ شوي دي چې پکې خزي هم شامل دي. ادارې وایي طوفاني بارانونو او واورې له امله موسم کې اچانک بدلون راغلی وو او د لړۍ د موسمیاتو د محکمې تیر میاشت غیر معمولی بارانونو او د یخ موسم د واپس راتلو پیشنګوئی کړې وه. ادارې په وینا پکار خدا وه چې د سیلاب او د بارانونو د مخنیوي لپاره وفاقي او صوبایي ادارو داسې اقدامات اوچت کړي وي د سنه چې ځاني او مالی نقصان نه وي شوی. ادارې لیکي باید چې اړوند ادارې یو ځای کینی او یو واضح حکمت عملي جوړ کړي چې نه یوازې متاثرون ته په وخت مدد ورکړي شي بلکې د نقصاناتو د کمولو لپاره اقدامات هم اوچت کړي شي. په همدې موضوع آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی اعلی چارواکو ته د متاثره کورنو مدد او د بهارې لپاره هدایت جاری کړي دي او د ځل د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی په احکاماتو کې د اطمینان وړ خبره ده چې متعلقه چارواکو ته د نور نقصاناتو د امکاناتو کمولو هدایت کړی دی. ادارې وایي بارانونه او طوفانونه ودرول د حکومتونو د وس کار نه دی. خو که بارانونو کې د اوبو د وتو نظام فعال وي نو بیا نقصانات کم کیږي. ادارې لیکي زموږ ودانۍ د یو اصل تر لاندې نه جوړول کیږي چې تونه په خولو لپاره امداد هم نه ورکړی کیږي. نو دې لړکی په کار ده چې د وزیر اعلی د احکاماتو په رڼا کې نقصانات د کمولو لپاره دی حکمت عملي جوړ کړی شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي شپږ کاله پس کورم ایجنسی ځینې علاقو ته د کډوالو واپسي ممکنه شوې ده. ادارې لیکي کال 2010 کې د کورم ایجنسی په ځینې علاقو کې د شیعه سنی شخړو له وجې صورتحال خراب شوی و. د اپریشن نه پسته علاقې اوس په معمول راوستې شوې دي. ادارې زیاتوي د کلونو راسې شیعهګان او سنیان د رونو غوندې اوسېده او په هغې کې فرقه ییزې مسلې هم نه وي، خو ځینې عناصرو لخوا په دوی کې مسلې رامخته شوې. ادارې وایي د حالاتو له کبله یو شمېر خلک بې کوره شول او په دې کې چې کوم خلک خپلو کورونو کې پاتې وو هغې ته لا زیات مشکلات وو.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
بی بی سی نیوز په خپل رپورت کې لیکي د پاکستان د متحده قومي مومنټ مشر تفسین د خپل ګوند د لارې په ټول کراچي شهر مضبوط کنټرول لري. په نوموړي تور دی چې سیاسي مخالفین له منځه وړي، خو تفسین په خپل ځان د قتل لګېدلې تورونه تل رد کړي دي. بلخوا بیا د بشري حقوقو د سار اداره په خپل رپورت کې وایي د نور کله په پرتله تیر کال په افغانستان کې د خبریالانو پر ضد د تاوتریخوالي پیښې ډېری ثبت شوي دي. د دواړو مقالو غټ ټکي له اسرار عالم مومند اورو.
بی بی سی خپل یو رپورٹ کې لیکي د پاکستان متحده قومي مومنټ مشر الطاف حسین ډېر خيار سیاستوال دی، ځکه چې د کراچي خار په اردو ویونکو کې یې ځان ته لوړ مقام پیدا کړی. الطاف حسین چې په خپل ګوند مضبوط کنټرول لري، د دې ګوند لارې یې د پاکستان په تر ټولو لوی صنعتي خار کراچي باندې کنټرول ترلاسه کړی. الطاف حسین چې له کلونو راهیسې د لندن نه د خپل ګوند مشرۍ چارې پر مخ بیایي، په نوموړي تور دی چې خپل سیاسي مخالفین یې له منځه وړي دي، خو الطاف حسین پر خپل ځان د قتل لګېدلې تورونه تل رد کړي دي. په دې وروستیو کې د کراچۍ پخوانی ناظم او مصطفی کمال هم له متحده قومي مومنټ جدا شوی او د الطاف حسین پر ضد یې د دې ګوند ځینې کارکوونکي له ځان سره ملګري کړي دي. د مصطفی کمال د دفتر په مرکزی دروازه راځړېدلې بینر باندې لیکل شوی د امید یو بسره. نوموړی وایي یو شمېر کسان ورسره د ملاتړ ژمنه کړې دي. د متحده قومي مومنټ دننه ځینې کسان وایي په کوم ډول چې د لندن څخه د پارټۍ چارې پر مخ وړل کیږي، په هغې د ګوند بعضې مشران خپلو کې سره اختلاف لري. په پارلمان کې د متحده قومي مومنټ یو غړی وایي چې د دوی ګوند ځینې نیمګړتیاوې لري، خورده په خبره په کار ده چې په پټۍ کې اصلاحات هم دوی وکړي، نه چې له بهر پرې فیصلې ومنل شي. نوموړی وایي معلومه نه ده چې مصطفی کمال خپل تحریک پر مخ بوزي او کنه، نوموړی یوازې په رسنیو کې پاتې کېدل غواړي. بلخوا د بشري حقوقو د څار ادارې په خپل یو رپورټ کې ویلي دي چې په افغانستان کې د خبریالانو پر ضد ټول یو سل یو نوي د تشدد، دړکو، فشار اچونې او سپکاوي پیښې ثبت شوې دي. دغه پیښې د 2015 کال د مارچ میاشتې له نیمایي څخه تر د 2016 کال د مارچ میاشتې د 15 نیټې پورې رامخته شوې دي. په دغه موده کې 10 خبریالان وژل شوي، 22 جوبل او 40 وهل شوي دي. د بشري حقوقو د څار ادارې په خپل رپورټ کې دا هم ویلي چې په تیر کال کې د خبریالانو یا رسنیو پر ضد ټول 14 واري د وسلوال یا بمی بریدونو کوشش شوی. یاد دی وی چې د 2014 کال نه تر د 2015 پورې په هم ورته موده کې د خبریالانو پر ضد یو سل درې پیښې رامنځته شوې وې. په افغانستان کې د خبریالې پر وړاندې د ستونزو په اړه دغه وروستي رپورټ کې حکومتي چارواکي او ځینې امنیتي سرتیري د ډیرو بریدونو لپاره ذمهوار ګرځول شوي دي. په رپورټ کې بیا ویل شوي چې طالبان د 250 پیښو پورې اړه لري، خو بیا د 40 پیښو تر شا نه څرګنده وسلوال لاس لري. د یادو پیښو په قربانیانو کې د طلوع ټي وي و خبریالان هم شامل دي. د دې ټلویزیون پر ګاډي د جنوري په 16 کابل کې طالبانو ځانمرګي برید کړی وو.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
امریکای چارواکي وایي درې ایرانیان یې په دې سازش تورن کړي دي چې هڅه کړي د ایران حکومت د امریکا له لګول سو مالی بندیزونو څخه بچ کړي. د چارواکو په خبره په دوی کې 33 کلن ایرانی کاروباري کس رضا زراب یې د شنبه په ورځ په میامی ایرپورټ ته سازش کول په تور نیولې دي. دوه نور تورن ایرانیان کاملا جمشیدی او حسین نجف زاده چې د رضا زراب ملازمین دي لا هم فرار دي. د مشال ریډیو د انګریزي څنګه رپورټ هم پام راغلی. د امریکای تورونو لمخي زراب چې د ترکیه او ایران دوګنې شهريت لري، په ترکیه او عرب اماراتو کې کمپنۍ لري چې پکې یو هم رائل هونډینګ اي اس دا. او جمشیدی د دې کمپنی ملازم دی. څارنوانان وایي چې دغو مشکوک کسانو او ځینو نورو نامعلومو سازشانو د ایرانی حکومت په استازیتوب هغه میلیونونه ډالر راایستلي چې د امریکا او نړیوالو بندیزونو له وجې درول سوی وي. په دې کې یو هم د ایران ملت نومي بانک دی. دوی زیاتوي دغو مشکوک کسانو په ایران، ترکیه او عرب اماراتو کې یو شمیر نړیوالې شبکې د غیر قانوني راکړې ورکې لپاره استعمال کړي او د امریکا په ګډون له ځینو مالي ادارو سره دوکه کړي او د مالی راکړې ورکړې اصلیت یې پټ کړی دی. په نیویارک کې د پلټنې فدرالي ادارې اف بی آی مشر ډیګو روډریګوز وایي دغه جرمونه د 2010 او 2015 کال په منځ کې سوي دي. د زیاته کړه دغه تورونه به هغو خلکو ته هم یو پیغام ورکړي چې کوشش کوي خپل اصلي کاروباري ملګري پټ کړي. د زراب وکیل سره رابطه سوي خو هغه لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي. زراب تر دې وړاندې په 2013 کال کې په ترکی کې د کرپشن یا درغلي پاړه د یو مشهور کیس په تړاو تر دوه میاشتو پورې بې د څه توره په حراست کې ساتل سوی وو.
د مشال رادیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال رادیوي مجله
په یو نیمه بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې دو بجو
د کرخې په غاړه
په دو نیمه بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمه بجو.
امریکا په روسي کې په عراق کې د بهري ځواکونو یو مرکز جوړ کړی دی چې پلان یې د مرکز جوړېدو خبر څومره د پټو ساتلې. خو په سیمه کې اسلامي دولت وسلواله ډله پر خبره سو او باندې برید وکړ چې په کې د سمندري ځواک یو سرتیری وشل سو. د مشال لیډو د خبر مرکز څنګه یې ریپورت مهمه برخه ملي حامرزه دولت کوي.
امریکا د عراق په شمالي برخه کې په دې روسو کې د بهري ځواک یو وړه اډه جوړه کړې چې ورله مخې د اسلامي دولت وسلواله ډلې ته برید لاندې راغلې ده. دغه مرکز چې فایر بیس پل نومیږي دوه ورځې وړاندې په یو راکټي برید کې د امریکا بهري ځواک یو پوځي وژل شو. دا څلور کاله وړاندې له عراق د امریکایي ځواکونو په مکمل ډول تر وستل کېدو وروسته په دغه هیواد کې لومړی امریکایي پوځي مرکز دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ژمنه کړې چې په عراق کې په لویه پیمانه د ځمکنیو عملیاتو نه به ډډه کوي او په دې به زیاته توجه وي چې ځایي ځواکونه د دې جوګه کړي چې د اسلامي دولت وسلوالو خلاف وجنګیږي. خو بیا د امریکا پوس په عراق کې په ځمکنیو عملیاتو کې لا زیاته برخه اخیستې چې تیر کال یې دغه هیواد ته ځانګړي ځواکونه ورولېږل. اوس امریکا په دغه نوي جوړ مرکز کې خواوشا 200 سرتیری پر ځای کړي دي. دغه ټول د سمندري ځواک سرتیری دي. د امریکا پوس وای داسې اراده و چې دغه مرکز جوړېدو خبر ترغې پټو ساتل شي تر څو چې فعال شوی نه وي. خو اسلامي دولت وسوال پر خبر شو. د دې سربیره دوه اونۍ وړاندې په پټه د مرکز په جوړېدو شیا ملیشا هم خبر شو. دغه ملیشا ځواکونه چې ایران یې ملاتړ کوي د اسلامي دولت وسلوالو خلاف جنګیږي. دغه ملیشا ځواکونه د امریکا موجودیت ډیر نخوخوي. اسلامي دولت وسلواله ډلې په دغه امریکایي مرکز تر خبرې دو پس سمدستي د مارچ په 19 په دغه مرکز راکټي برید وکړ چې پکې سټاف سارجنټ لوی کارډن وژل شو او یو شمیر نور پکې ژوبل شول. باراک اوباما د مارچ په 21 کیوبا ته د دورې په وخت په یو خبری کانفرنس کې د دغه پوځي په وژل کېدو د غم رازې څرګندونه وکړه. نوموړي په خبرو کې د امریکایي پوځیانو د قربانۍ او ذکر کولو سره ویل چې د ملک ته حفاظت او ازادۍ لپاره جنګیږي. په بغداد کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ویان کرنل سټیو وارن ویل په دغه مرکز د مارچ په 21 یو وار بیا هغه وخت اسلامي دولت وسلوالو حمله وکړه چې له مرکز سره نږدې له وړو وسلو سره برید وکړ. نوموړي ویل په دغه برید کې د دوی پوځیانو ته نقصانونه رسید، البته د اسلامي دولت دوه وسلوال پکې وژل شو. امریکایي پوځي چارواکو ویلي چې دا مهال داسې څه پلان نه لري چې دغه مرکز د موصل ښار واپس اخستو په مقصد په کاروایی کې استعمال کړي، خو دا امکان ردوي هم نه.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکړي.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
افغان ولسمشر اشرف غنی د ښوونځي د زنګ په وهلو سره په رسمي توګه د افغانستان د 1950 کال تعلیمی کال پیل کړ. په دې اړه جوړ شو مراسم کې ښاغلی غنی د پوهنې د کیفیت پر لوړیدو په دې برخه کې د اصلاحات پر اوستلو ټینګار وکړ. د پوهنې وزیر وویل چې د پوهنې د ودې لپاره 15 کلنه طرحه جوړه کړې او ژمنه وکړه چې د پوهنې د کیفیت لوړولو ته به کار کوي. تفصیل د اسد الله لودین په ریپورت کې.
ولسمشر محمد اشرف غنی هله وخود چې د خوندزي د غزنګ به د حسین صبات او خوځښت زنګوي او ټینګار وکړ چې د پوهنې کیفیت ته باید پاملرنه زیاته شي. محمد اشرف غنی د سه شنبه په ورځ د نوي تعلیمي کال د پایل په مراسمو کې د پوهنې وزارت پر موجوده اداري جوړښت انتقاد وکړ او زیاته کړه چې تر اوسه د پوهنې د کیفیت په برخه کې ستونزې پر خپل ځای پاتې دي.
ساختار فعلی وزارت معرف
د پوهنې وزارت اوسنۍ جوړښت او فعالیتونه زمونږ خونکو او زدهکوونکو ته ځوابوونکي نه دي. د کمیت له نظره ډیر بدلونونه راغلي دي، خو د کیفیت له لحاظه مو اساسي ستونزه نه ده حل شوې. د کیفیت لوړول یوازې د پوهنې وزارت دنده نه ده، ټول دولت به د پوهنې د پیاوړتیا لپاره اقدام وکړي.
ولسمشر له پوهنې وزارت څخه وغوښتل چې هدف ته د رسیدو لپاره یوازې چوکاټ رامنځته کړي او د خپل اهداف په پوره کېدو کې لولما او خوونکو ځوانانو او مدني ټولنو څخه مرسته وغواړي. خاغلی غنی ومنله چې د خوونکو د ستونزو حل ته لازم کار نه دی کړی، خو ژمنه وکړه چې د وخت په تیریدو به د خوونکو ټولو ستونزو ته حل لاره پیدا کړي.
نقطه اول تون از که از ما گله داری
ستاسو لومنانی خبره داده چه لما گله لاری گله مو داده چه تاسو یو معلم تا رای ورکره او ولسمشر مو کرد، خو همدی ولسمشر مو بنیادی ستونزی حل نکری. زه ستاسی دستونزو پا حل که زان مشروط گنم، خو هیل دا سکال دا کامیابی نمری ترلاسه
کنم.
ولسمشر وویل چې د پوهنې وزارت باید د نورو په پرتله د شفافیت او حساب ورکونې یو بیلګه وي او خبرداری ورکړ چې د پوهنې په وزارت کې هر ډول کمکاری نشي زغملی. ښاغلی غنی ښوونکو ته وویل چې غصب شوې ځمکې به یې وژغوري او ښاري سیمو ته نږدې به ښارګوټي ورته جوړ کړي. په همدې حال کې د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخی وویل چې له فساد سره مبارزه یې د پروګرامونو په سر کې دي او هڅه کوي چې پوهنې وزارت له سیاست او تبعیض څخه لرې وساتي. ښاغلی بلخی د پوهنې په برخه کې د یوې 15 کلنې ستراتیژۍ د جوړېدو خبره هم وکړه.
په تیر کال کې د جلد ماب ولسمشر د لارښوونې له مخې د پوهنې وزارت کارونه ارزیابي او اوس د سمون په مرحله کې روان دی. همدارنګه د پوهنې وزارت د راتلونکو 15 کلونو ستراتیژیک پلان د نړیوالو همکارانو په مرسته طرح شوې او د نهایي کېدو په مرحله کې دي چې زمونږ د را روانو 15 کلونو د لارې نقشه به وي.
د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې په نوي تعلیمي کال کې به څه باندې 1,000,000 نوي زده کوونکي ښوونځیو ته ولاړ شي او په دغو کې 40% نجونې دي. د نوي تعلیمي کال لپاره 950 به ښوونځي او تعلیمي مرکزونه هم جوړ شوي او د سواد زده کړو ته هم کار کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د پوهنې وزارت وایي اوس هم شاوخوا 500 به ښوونځي د ناامنیو له امله په بیلابیلو ولایتونو کې د زده کوونکو پر مخ تړلي او 3.5 میلیونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي. له دې وړاندې پوهنې وزارت ویلي وو که د بند ښوونځیو پرانیستو ته پام ونه شي ممکن شمېر نور هم ډېر شي.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
د افغانستان د مالی وزارت وایي د اوه باندې ډلې هیوادونو استازي به په خپلې جوړېدونکو کلنۍ غونډه کې د غړو هیوادونو لپاره د ستراتیژیکو لومړیتوبونو په اړه خبرې وکړي. دغه وزارت وایي د سیشنبه پر ورځ د مشال ریډیو افغان څنګه ازادي ریډیو ټول چې سوله پرمختیا حکومتوالي او کاري فرصتونه به راتلونکي غونډه کې د بحث وړ مسایل وي. دغه د ورځنۍ غونډه د چهارشنبه یعنی سبا بل راز په دغه ډلې د شلو هیوادونو په ګډون په کابل کې جوړ شي. قسم سلمل په دې اړه ریپورت راکوي.
دا لمړی ځل دی چې د وبان د ډلې استازي په کابل کې سره راټولې شي. د افغانستان د مالی وزارت وایي په دغه ناسته کې به چې د اوري په څلورمه او پنځمه په کابل کې جوړې شي، د نړۍ د وروسته پاتې هیوادونو استازي د 2014 او 2018 میلادي کلونو لپاره پر یوې ګډې ستراتیژۍ بحث وکړي. دا چې دا ستراتیژي پر کومو برخو راڅرخي، د مالی وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزی په اړه وایي:
د دغه ناسته له لارې موږ کولی شو د ښه حکومتولۍ په برخه کې د یادو هیوادونو د تجربو څخه استفاده وکړو، خپل تجربې د یادو هیوادونو سره شریکې کړو، د ښه حکومتولۍ په برخه کې کاروسي، همدارنګه د سولې پروسې په برخه کې د ملاتړ په برخه کې کاروسي، او د دې ترڅنګ په مجموع کې موږ پر یو داسې ستراتیژي باندې کار وکړو چې په راتلونکو دوه کلونو کې 2018 او 2018 کلونو کې موږ سره د اقتصادي پرمختګ په برخه کې نه یوازې افغانستان بلکې د غړو هیوادونو سره همکار پاتې شي او موږ سره مرسته وکړي.
شغلی عبدالرحیمزی وویل چې په دغه ناسته کې به د غړو هیوادونو د استازو په ګډون د مرسته کوونکو هیوادونو استازي، سفیران، د بحرانونو د حل د شبکې غړي او د مدني ټولنې غړي برخه ولري. د وباندې هیوادونو په ډله کې شاوخوا 40 هیوادونه غړي توپ لري. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي د وباندې هیوادونو غونډه له مرسته کوونکو او مرسته اخیستونکو هیوادونو سره د اړیکو د ټینګښت او د مرستو د لا ښه تنظیمولو په هدف ترسره کیږي. د چارو کارپوهان وایي د وباندې ډلې هیوادونه د محل له بېلابېلو ستونزو لکه ناامنۍ، اداري فساد، فقر او داسې نور مسایلو سره مخامخ دي. خو دا چې د افغانستان په دغه ډله کې شامل هیوادونو لپاره به دا ډول ناستې له اقتصادي اړخه څومره اهمیت ولري، په اړه د چارو کارپوه سیف الدین سیحون ازادي راډیو ته وویل:
افغانستان و مشابه این کشورهای سن که اینا دولت
های نو و توانایی د افغانستان او د تورته هیوادونو دولتونه د ټولنیزو سرچینو د مدیریت وړتیا نه لري. دوی جبران د مرسته کوونکو هیوادونو لخوا حمایه کیږي. کانډیواله ټولنه دوی سره مرستې ونه کړي او دغه مرستې مدیریت نه کړي، دوی بل انساني ناورین سره مخامخ سي. خوشاغلی سیهون ټینګار کوي چې د وباندې ډلې هیوادونه باید په ګډه له مشترکو ستونزو سره مبارزه وکړي، ځکه د ده په باور د نړیوالو مرستو دوام د لنډ محل لپاره ګټور وي، خو د اوږد محل لپاره د هیوادونه له پرمختګه شاته پرېږدي.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلیو موضوعاتو ته کتنه د مشال راډیو په خبرونه هارون باچا هنري غړې کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
او سم روانې غړې په دې ورستیو شیبو کې دوه ریپورټونه لرو او هغه هم کلتوري دي. یو دا چې په بنو کې په اف آر بنو کې یو کلتوري پروګرام شوی او د دې تر څنګ ادبي ناستې پاسې شوی چې د سیمې یو شمېر لیکوالانو او شاعرانو او نورو کلتور سره تړلي کسانو ګډون کړی و. په دې اړه به د عمر دراز رپورټ واورو.
دستورا کې د بنو نیم قبایلی سیمه او شمالي وزیرستان شاعرانو برخه درلودله. د دستورې په پیل کې د شمالي وزیرستان شاعر ادیب دیدار وزیر په موجوده صورتحال کې د پښتون شاعر په زموارو او موجوده حالاتو تفصیلی خبرې وکړې.
شاعر د ماحول غړای وي چې د تو په ټولنه شه د تو په سیمه شه غم درد وي، نو ته مجبور یې او ولستا او خالدو د اساندرې پښکوج د ته پاده د مصیبتینه شګری ته دغه نه زوم بچکا اوس وزښت چې دا جنگ دی چا دی ګټه یې چاته دو او پېدې سګد دغه جنگ نه وخلی.
د پروګرام په دویمه برخه کې خوندوره مشاعره وشوه چې د بنو افاربنو او شمالي وزیرستان کډوال شو شاعرانو په موجوده حالاتو باندې په زړه پورې شاعري واوروله.
زمون د کلی ځوانان هغه سی ودو د دې نه بچا خان په ځانې نه خوشحال بابا په ځانې کته پسل پر دو کې ځان پټ کړې خو بیا هم کا سر ستا هر انداز په ځانې ستا هر ادا
زدا کابل او کندهار په جړه ستړې نه و چاره تا وی چې په خبر چا په ټوپک وشتل د کندواله د یون غریب په دیوال خکلی ګلان د پیغلو سخ کوله هنر چا په ټوپک وشتل د شنا پټی په غغه پولا کتابونه خوارم د سکول ماشوم وختي سحر چا په ټوپک وشتل
ستاشر پسند یا دونه تلی ندی پټتی چرتا بیا به مې ور راوړی د سړ په پښتونخوا پسې او دیخه مشیلره نما د شکست مور کوي یو لیوانای شور برازی پا دی چوبتیا پسی
یو ورځ به هم به بنگړیواله به ملنګ نه و دغه کوسا په خوارنګینه و بدرنګ نه و او سش کال شرشمو شنو غنمو مزانه کوله په پوله پوله ی روانه غنم رنګ نه
دا زما ځواني په توبو سر نه شو سوزله په دار دی وزانه کړه
د غونډې اخري برخه د ټنګ ټکور لپاره ځانګړې کړل شوې و چې ولسی سندرغاړې نصیب رحمان په خپل ولسی سندرو او ګډونوالو په خپل اتڼونو سره دغه پروګرام تر نیمې شپې پورې جاری وساتلو عمر دراز وزیر مشال ریډیو
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
تاسو د شمالي وزیرستان او د فاروق بنو د لیکوالانو او شاعرانو په اړه ریپورت اوریدي او وسم د شوکدر ته جوړ خبر پښتونخوا د ثقافت محکمې او د غیر سرکاري تنظیم پیمان لخوا په شوکدر کې د سندرو محفل جوړ شوی په دې محفل کې د سیمې سندرغاړو او ځینو ظلمو شوکي سندرغاړو هم سندرې وویلې د دې تفصیل به له شنو واسترک سی وورو
پښو قدر کې د خیبر پښتونخوا د ثقافت د محکمې او د غیر سرکاري تنظیم پیمان لخوا د امن پونم د حجره سندریز محفل جوړ شوی په دغه محفل کې چې د رباب او د تبلی د سازونو سره د سیمې هنرمندانو او شوقي سندرغاړو سندري ویلې ورل د سیمې ځوانان مشران او د سیاسي ګوندونو غړي هم راغلي
زمانو میں انجینئر قیصر خان جی شفقدر رسودین کی ماں کتا سو گو رہے پدے لگ وقت کی زمان پر شفقدر کیا مخ کرو زکم جی او بلاسٹ شو پر کچھرو کی چی آغے خلق کو ذہنی طور بانے دیر تاثر کردی دی نو کدا سے پروگرامونا ہر اجرہ کی ہر پختوں معاشرہ کی پر صبح کی جی پر ہر زی کی ارنج کی گی نو زمان دا پختنو آغا کم چے کم ینگسٹر دی او کم تعلیم ابتم دی زوانان دی جی اب ہم چے کم دی نو دی دغت راوڑ چی امن برا ولی او یو پختو دغا پچے کم دی مخی کئی
گولی یوسف حاجی چی در شکا یونین کونسل نازم دے هغه وای چې هغه حجرو او سندریز محفلونو ته دوام ورکوي او په هڅ ډول به دغه دود دستور نه پریدي ځکه چې داسې محفلونه د امن نه خره یو سپینګری چې د محفل تراغله مشال ریډیو ته وویل
بد خدمت اداره لا چې صدام نومان مسله شولا او سه پښتانه لک پخپل منسکه اوران دي زده سنه کینه ماده سنه کینه نو دا کلتور د پښتانو چیرې دا به ان شاء الله اومددي کاوشونه د سره ودا پرمختګ کوي
او د سندرو د محفل تراغلی هر وګړي ول چې بعد حکومتي ډول داسې محفلونه لا زیات شي چې د اولس پام د خوشاله پلو راوالوي شانواز ترځي مشال ریډیو شو خبر
دا مشال ریڈیو دا
سوشال ډوري او د نن ورځې نه ساته خبرونه د خبري ورستي خبري غړي ورستي شي به دي یعنی ساج ملتبوار ور کوچ پتلوتلو کې د خبرونو لنډې سړاندې کړی
نن د برسلز په زاوین تم هوائي ډګر او بیا په میټرو سټېشن کې چاودنې شوې چې په کې لږ تر لږه شپږ ویشت کسان وژل شوي دي نن سهار د چاودنې د هوائي ډګر د مسافرو د تلو پر ځای کې وشو او بله بیا لا غرستو د اروپایي ټولنې د ادارو سره نږدې په مال بیک سټېشن کې وشوه د ډنمارک نیدرلینډ فرانس او جرمني مشرانو د برسلز د برید غندنه کړې ده په خبر پښتونخوا کې د خصوصي د بشري حقوقو لپاره کارکونکو غیر سرکاري ادارې یا تکړه قبایلي خوند تنظیم وايي د افتیار تر قانون لاندې تر ټولو سیاتي د قبایلي سیمو خصوصي متاثره کیږي او د حقوقو لپاره مغرسول کیږي تکړه قبایلي خوند تنظیم نن په خبر کې د یوې خبري غونډې پر مهال قبایلي سیمو د افتیار د قانون ختمولو او د خصوصي د حقوقو لپاره یو قرارداد وړاندې کړ د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویلی دی چې وسلوال به بیا منظم کېدو ته نه پرېښودل کېږي د ولسمشر له دفتر خبرې شوې پرونې خبر پاڼه کې راغلي چې ممنون حسین پرون د جنوبي وزیرستان وانا ته تللی او هلته یې موجودو پوځیانو سره ولیدل افغانستان کې د نیټو په مشرۍ د اوس ماموریت نوی کمانډان جنرال جان نیکولسن پرون د پاکستانی پوزمشر جنرال راحیل شریف سره د ملاقات کې د سیمې په امنیت خبرې کړې دي. چارواکي وایي د رسکیو کې په قبلي سیمو کې بارانونو 8 کسان وژلي دي. د قبلي سیمو د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې مشر فیاض علي شان مشال ریډیو ته ویلي چې د وژل شویو کورنیو او هغو قبایلو ته به چې کورونه یې وران شوي دي پیسې ورکوي. په ننګرهار کې د هوایي بریدونو په نتیجه کې 8 وسلوال وژل شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د ریپبلیکن ګوند صدارتي کاندید ډونلډ ټرمپ وایي امریکا باید د نیټو پوځي سازمان ته په خپلو لګښتونو کې د پام وړ کموالی راولي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته پرون ډونلډ ټرمپ ته خبري کړې دي. او نن د هند په موحالی کې د کرکټ په شل اووریز نړیوال کپ کې د پاکستان او نیوزیلینډ ترمنځ لوبه کیږي.
د خبرونو لنډیز مولا انسا اجمل زخواور دی او هم له دې سره د مشال ریډیو د نړیوالتي نحسه تا خبرونی پای ته رسیدي. تاسو کولی شئ د مشال ریډیو د خبرونی په mashalradio.com یعنی ک انټرنیټ ته لاسرسی لري نو mashalradio.com باندې اوریدلای شئ. د مشال ریډیو د فیسبوک پاڼه هم شته او که تاسو انټرنیټ ته لاسرسی لري نو انټرنیټ ته مرتلای شئ. هلته ویډیوګانې، تصویرونه او هم د دغو رپورټونو تفصیل هم موجود دی. د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه پای ته رسیږي. عبدالحی کاکړ او نورو ملګرو ته اجازه ورکړئ. سبا بیا ستاسو په خدمت کې یو. د خدای په امان. شش پا ولرئ.